السلام علیکم
د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کلی کوم پایل دې سات په خبرونو کوو د افغانستان خواني ولسمشر حامد کرزي نن د ماشومان په نړۍ والو ورځ د ماشومان د زده کړې پر حق ټینګار وکړ. ښاغلی کرزي په ایکس پاڼه کې لیکلي چې هر څومره ژر چې کیږي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. له څه باندې څلورو کلونو راهیسې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه په افغانستان کې بندي او نږدې درې کاله کیږي چې د طالبانو د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په وینا راغلي دي چې ماشومانو ته غوږ شي او چې کله دوی خپل کونه غواړي غږی راغبر کړی. د افغانانو یو ډله له پاکستان څخه جرمني ته په الوتکه کې روانه شوه. دا خبر د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جرمني ډی پی خبري آژانس یو خبریار ورکړی دی. په راپور کې د دې الوتنې دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو دا یادونه شوې ده چې 250 افغانان هانوور او برلین ته لیږدي. په پاکستان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په سخت وضعیت کې ژوند کوي او تمه لري چې جرمني او نور هغه هیوادونه چې د دوی د بیا میشتیدنې ژمنه کړې ده دا بهیر ګړندی کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي له پاکستان یا افغانستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. دې وزارت نن په یو بیان کې وویل څلور دېرش توپنچې، څلور ام فور، څلور کلشنیکوفونه، یو کرینموف او څو نورې وسلې د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا نه دی ویلي چې کله دا وسلې نیولې، خو په بیان کې څرګنده کړې ده چې قاچاق کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د درویشت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. پوز وایي دا کسان د افغانستان پولې ته څیرمه په کرم ولسوالۍ کې د دو هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوز نن په یو بیان کې وویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو دي چې هند ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي او هند هم د اسلام آباد د دې تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې پر هند 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت وسلې وپلوري. په دې وسلو کې د ټانک ضد توغندیو سیستم او د یو ډول لارښود توپخانی مهمات شامل دي. وروسته تر دې چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له هند څخه پر وارداتو 50% تعرفه لوړه کړه، دا لومړی ځل دی چې په پوځي برخه کې د واشنگټن او نوی ډیلي ترمنځ دا موافقه کیږي. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې پر هند وسلو د پلورلو دا تړون د واشنگټن د بهرني سیاست او ملي امنیت د اهدافو ملاتړ کوي چې دا به د متحدو ایالتونو او هند ستراتیژیک اړیکې نور هم پیاوړې کړي او د یو دفاعي ملګري د امنیت په تامین کې به مرسته وکړي. د چک جمهوریت په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله لږ تر لږه 50 کسان ټپیان شوي دي. چک آژانس چی ټی کی نن خبر ورکړ چې د 15 ټپیانو روغتیایي وضعیت ډیر خطرناک دی. دوه ریل ګاډي د چسکا بودوی څخه ښار ته څیرمه د سهار د شپږو بجو خواته ټکر شول. د ښار د جرمنی او اتریش له پولو شاوخوا 50 کیلومتره لرې دی. د پیښې د علت معلومولو لپاره تحقیقات روان دي. تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډله په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، ویست انډیز او تانزانیا سره یوځای شوې ده. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې یوځای شوې دي. افغان لوبډله به خپل لومړۍ لوبه د جنوري په 14 له جنوبي افریقا سره وکړي. دا نړیوال جام د جنوري په 15 پیلېږي او پای لوبه به د فبروري په 6 وي. زیمبابوې او نامیبیا د دې نړیوال جام قربانه دي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ایران پولیسو د هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې 230 افغان کډوال نیولی دي. د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې تر اوسه ناچاو د توکي او ځمکني ماینونه هر میاشت د خلکو ژوند ګواښي.
ورې بلکړه ما اور سره دا کار دې ته پیښه پکې دا شو د مرمه وند کې ولا وسما سره دا شو لکه لاس مکمل خراب شو.
په دغه ماینونو کې تر ډیره مرګ ژوبل هم ماشومانو ته رسیږي. نن هم د نومبر 10 ماشومانو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت کتنه کړې.
ما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشته چې سرپرستی د کور په غاړه واخلي. نو دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې سل لپی ماته راکوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د پکتیا ولایت په ډنډ پټان او زیارو بولسوالیو کې د پولیو په اوږدو کې د وروستو جګړو له امله د بې ځایه شوو کورنیو سره نغدي مرسته کړې خو مرسته اخیستونکي نورې غوښتنې لري.
موږ امداد د دغو کارکوونکو د مؤسسې د کارکوونکو غوښتنه لرو چې موږ دپاره امداد دپاره یو مشخص کارګوټی جوړ شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د راپورونو لمخې د ایران پولیسو د هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې 210 افغان کډوال نیولې. د ایراني چارواکي وایي دا اقدام د غیر قانوني بهرنیانو په وړاندې د پراخو اقداماتو یوه برخه ده. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان چې د کار لپاره ایران ته تللي وو په هغه هیواد کې نیول شوي او وهل ډبول شوي دي.
بچه رو مومد وعد اقتصادیشون خوب نبود و بیکار بود که نگر سانو تر کرد و تا طرف ایران رفت.
در پروان ولایت یه سیدون که دی چه وی به دی ورسته یو که در مموازوی در اقتصادی ستونز و کار لپاره به غیر قانونی لارو ایران ته سفر کرده و د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نو خبر سي د غک پتلولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل چې د ماما زوی په دې ورستیو کې د ایران پولیسو نیولای دی او کورنۍ د واسيات پاړه سخت اندېښمنه ده.
په چا نو ما در نه نیافتې په شروع طرف ایران حرکت کرده وو پلس کس په پادر زنګ زده وو.
زما د ماما زوی په همدې اونۍ کې د ایران پر لور خوځېدلی وو. پرون یې چا پلار ته احوال ورکړی وو چې په لار کې ایرانی پولیسو نیولې دي. کورنۍ او مکتول اندېښمن یو. هغه د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله افغانستان نه تللی وو.
د سمنګان ولایت یو اوسیدونکی ناهید هم وایي چې د دې د خلاص وي او د هغه سره یو شمېر ملګري چې د کار موندلو لپاره ایران ته روان وو د ایراني پولیسو لخوا نیول شوی او سخت وهل شوی دي.
چند تا جوانای سمنګان تعدادشان به 18 نفر میرسید. اینا حیران میرفتن بگه اینا قاچاق میرفتن.
توایی اتلا سمنګانی ځوانان په قاچاقی لاره ایران ته تللی و چې د پولیسو لخوا نیول سوی او ډیر وهل ټپول سوی و چې د وهلو نخې نښانې لا هم په بدن کې ښکاري. او د دوی په ډله کې زما د خلاصوي مجیب هم نیول سوی و چې وروسته کم ته انتقال سوی او افغانستان ته راډیپورت سول. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران پولیسو په دې وروستیو کې د دغه هیواد په سیستان بلوچستان ولایت کې شاوخوا 210 افغان کډوال نیولي دي. ایرانی چارواکي دا نیول د هغه پراخ پلان برخه بولي چې په یاد هیواد کې له قانوني استوګنې پرته د بهرنیو وګړو پر وړاندې پیل سوی دی. د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما خبري اژانس په ګډون ځینو ایرانی رسنیو د سیستان او بلوچستان ولایت په نیمروز ولسوالۍ کې د پولیسو قومندان حسین میرصوفی په حواله لیکلي چې دا افغانان د افغانستان پولې ته نږدې په نیمروز او زهاک ولسوالۍ کې نیول سوي دي. ایرانی چارواکو دا کسان غیر مجاز بهرنی اتباع بللی دي. ایرانی چارواکي او رسنۍ اکثرا د بهرنی یا غیر مجاز اتباع او اصطلاح د هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د کاغلی میرصوفی په خبره دا نیونه د ټولنیز امنیت د طرحې د ودې په چوکاټ کې ترسره شوی. هغه طرحه چې پکې د بیا اسنادو کډوالو او د غلا او مخدرات توکو پورې اړوند جرمونو تورنو کسانو نیول پکې شامل دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د ناچاو د توکو او ځمکني ماینونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ادارې په انتظار راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې په ماینونو او ناچاو د توکو له ککړو هیوادونو شمیرل کیږي او لږ تر لږه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې د نور چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي.
اوس هم ماینونه هم شته او مرمۍ هم شته. لکه نامالونه او مرمۍ او شیونه اوس هم ډېر زیات پراتې
دي. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې اوسیدونکی پیر محمد دی چې روان میلادي کال په پیل کې لس کلن ورور صادق خان کورته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چاودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم له هغې پیښې میاشتې اوړي، خو د ورور روغتیایي وضعیت یې اوس هم ښه نه دی. ماشومان د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله د ماشومانو په ګډون د افغانانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. سیف د چلډرن د 2000 تر 2015 کال پورې په ماشومانو باندې د چاودیدونکو توکو وسلو ویجاړونکو اغیزې په نوم په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د پنځمې په ورځ د نومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې باندې خپور شوی، ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو له پلوه یو له خورا کاکړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 500 څخه ډیر کسان چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دا مهال لږ تر لږه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو او ماینونو او له جګړو پاتې نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو ماشومان د ټولو چاودنو لامل وزل سویو او ټپیانو شمیر تر 80% برخه جوړوي، ځکه دوی ډیری وخت د لوبو کولو، کرنې، څارویو ساتلو یا د اوسپنې راټولولو پر مهال د ناچاو د توکو سره تماس نیسي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې په راپور کې راغلي چې چاودیدونکي توکي اوس د ماشومانو د زیان اوښتو اصلي لامل دی. د ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په حواله لیکلي ارقام ښیي چې د 2020 کال د اګست او 2020 کال د می ترمنځ 3,000 ملکي تلفات ثبت شوي چې 3/4 برخه یې د هغو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوي چې په ګڼ مېشتو سیمو لکه ښوونځیو، بازارونو او جوماتونو کې چاودیدلی دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې اټکل کړی چې په 2025 کال کې به 4.4 میلیونه خلک د ماین پاکۍ مرستې ته اړتیا ولري چې د 2040 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په ماینونو ککړې او د لاسرسي وړ نورې سیمې هم موندل شوي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکي هم پرې ټینګار کوي، خو دوی د خپلو فعالیتونو د دوام پر وړاندې د مالي ملاتړ او بودیجې کمښت ستر خنډ بولي. له دې ډلې د یوې نړیوالې مؤسسې د ټیمونو سپروایزر حبیب الله فدا چې نه یې غوښتل راپور کې د مؤسسې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر میاشت د هیواد په کچه له 40 تر 45 کسان چې په خبره یې 80% یې تر 80 کلونو کم عمره کسان دي د ماینونو او چاودیدونکو توکو قربانیان کیږي، خو په خبره یې د دوی په ګډون د اکثر مؤسسو فعالیتونو د مالي ملاتړ او بودیجې د کمښت له امله د تیر په پرتله 80% کم شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د ادارې له لوري تقریبا 10 ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د ایواري یا د ناچاو د توکو د ماینونو او خطرناک توکو د پوهاوي ټیمان موجود و. متاسفانه اوس فعلا دغه ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د چاودیدونکو توکو د خبرتیا ټیمونه تقریبا د 3 تر راغلي دي. 80% ټیمان چې دغه بجټونو او دغه د پیسو د کمښت په اساس باندې کوم چې خارجي هیوادونه د افغانستان سره ترسره کولی په دې کې کموالی راغلی دی، او څنګه چې د بجټ کموالی په ټیمونو باندې اثر کړی دی معمولا دغه پروسه یې ډېره زیانمنه کړې هم ده، ځکه اوس هم په هغه سیمو کې چې خطرناک دي په کافي اندازه ټیمان موجود نه دي، خصوصا لرې پرتو سیمو کې دغه پروسه چې ده هغه ځنډنۍ ده. یوازې 2 یا 3 ټیمان د ټول شون په سطحه باندې دي چې هغه متاسفانه نشي کولی ټولې ساحې کور کړي.
د سیف د چلډرن د راپور له مخې یوازې په 2040 کال کې په افغانستان کې 543 ماشومان وزل سوي او یا ټپیان سوي چې د دې تلفاتو 90% د چاودیدونکو توکو سره تړاو لري. وړاندې زیاته سوي چې هلکان په غیر متناسب ډول له پیښو اغیزمن سوي چې له هرو لاسو ماشومانو قربانیانو څخه اته هلکان دي. په داسې حال کې چې نجونې په تعلیمي تاسیساتو باندې د بریدونو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ د ډیرو افغانو کډوالو په ګډون چې په زوره له ګاونډیو هیوادونو راایستل سوي د افغانستان د نفوس نږدې 15 برخه د چاودیدونکو توکو له ککړتیا څخه اغیزمنه سوې ده. د ادارې د اندېښنه هم ښودلې چې په دې هیواد کې ډیری قربانیان خصوصا کلیوالو سیمو کې په مساوي او کافي اندازه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري چې د زیانونو کچه او بشري اغیزې لا پسې ژوروي. که څه هم په ماینونو د افغانستان د ککړو سیمو اندازه مشخصه نه ده، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو او د ماین پاکۍ مؤسسو په خپلو راپورونو کې ویلي چې لا هم د افغانستان له 401 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه یې پر ماینونو او ناچاودو توکو ککړه ده چې د پخوانیو جګړو پر مهال خخ او یا پاتې سوي دي. تر دې مخکې 2 کاله وړاندې ماین اکشن ریویو په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان، عراق او کمبودیا د ماینونو له پلاوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم یو نړیواله موضوع د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له ایران څخه غواړي پرته له ځنډ او خنډ اجازه ورکړي چې د ایران د ټولو اټومي تاسیساتو پلټنه وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یو ورځ وروسته تر دې د ایران د اټومي تاسیساتو په تړاو رای واخیستې چې د دې ادارې مشر له تهران څخه وغوښتل چې د هغو اټومي مرکزونو د تفتیش اجازه ورکړي چې د جون په میاشت کې د اسرائیل او متحده ایالاتو لخوا بمبارد پرې شوی و. له دې جګړې راهیسې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په لټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د فوردو او نتنز اټومي تاسیسات چې بمباري پرې شوې ده له نږدې وګوري. د پنځنبه د ورځې پریکړه لیک له ایران څخه غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو لمخې له خپل قانوني مکلفیتونو سره سم په بشپړ ډول او پرته له ځنډ عمل وکړي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړ ډول او سمدستي همکاري وکړي. د رایا چونې پر مهال 900 موافق رای ورکړي، 3 مخالفت وکړ او 200 ممتنې رای وکارولې. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې لپاره د ایران استازي د پنځنبه پر ورځ فرانس پرېس اژانس ته وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې لخوا تصویب شوی نوی پریکړه لیک به د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر همکارۍ منفي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لوري د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په تړاو تر پریکړه لیک وروسته رضا نجفی وویل چې دا پریکړه لیک په پرته له تشکه هغه همکاري متاثر کړي چې تر دې مخکې د ایران او د اټومي انرژي د ادارې ترمنځ روانې وي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی د چهارشنبه پر ورځ خبري اعلان او ته وویل چې دوی څو ځله د څارونکو ډلې چمتو کړې وي، خو دا اجازه ترلاسه نه کړه چې له ځانمنو شویو اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي. شاغلی ګروسی زیاته کړه چې ایران باید اجازه ورکړي ځکه چې دا د تهران د کړیو شمنو برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس سراقچی د چهارشنبه په ماښام وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د هغو تاسیساتو د پلټنې په برخه کې همکاري نه کوي چې هلته بمبارد شوی، خو پر کومو تاسیساتو چې بمبارد نه دی شوی هغه کتلی شي. د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې ترمنځ تاوتریخوالی په روسیو کلونو کې په مکرر ډول زیات شوی او د جون په میاشت کې له 12 ورځنۍ جګړې وروسته نور هم زیات شو چې د ایران په مهمو اټومي تاسیساتو اسرائیل او متحده ایالاتو بریدونه وکړل.
له خبرونو ور اخوا
د سترس لیب د نړیوال کمیټې له خوا د امپکت هيا ولایت په دندې پټان او ځازي اړوب ولسوالیو کې د افغانستان او پاکستان د پول ساتو ترمنځ د ورستیو نښتو څخه له شپږ سوه بې ځایه شوو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. دغه مرسته اخیستونکي له مرستو مننه کوي، خو وایي دوی ته د دې ځایونو لرې په خوندي سیمو کې د اوسېدو ځایونه جوړ شي. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې
د پکتیا ولایت ډنډ پټان او زازیاریوب د سرحدي ولسوالیو پر هغو سلګونو کورنۍ باندې د افغان سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ نغدي مرستې وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د پکتیا په سرحدي سیمو کې د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ترمنځ د جګړو او نښتو له کبله بې ځایه شوي او دا مهال په بیلابیلو سیمو کې میشتي. د ډنډ پټان یو اوسیدونکي ضابط خان مشال راډیو ته وویل
موسه دی پرا پرا مت دی توجه دی وشي موسه دی مرسته وکړه شي دا غریب لسونه د درېمه پیراده سلورمه پیراده چې مو دی جنگو دی واج نه مو دی سرحدي سیمه خلک یو متمن ډیر کوي کیږي مو په تکلیف کیګو هم مولونه پسونه ارڅ دی بینه سی مانځه سی مو دی جکپړو چربوکونه یره کوي شي موسه دی په کوروج لمن کې دی مرسته وکي.
د پکتیا په سرحدي سیمو کې له جګړو زیانمن وای دوی ډیرای وخت د پیښو پر مهال د تګ لپاره داسې ځای نه لري چې هلته په بیړني حالت کې ورشي، نو اردي هر ځای ته چې لاسرسی ومومي په هم هغه ځای کې موقتي ډول واړوي. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکي ملک غازی خان وویل
خلکو په موټر کې خپل بچان په موټرو کې کینولي وو، په موټرو کې تر پړکش کړی وو، د نورو لرو ولسوالۍ سره بلاخره د سمکنې ولسوالۍ بیا د کم د لجمنګل ولسوالۍ بیا د کم همدغه سي د نورو ولسوالۍ سره د سرک په سر باندې خپل پامیل په موټر کې اچولې وو، دوی خپل وخت یې راولو. نو چون دغه وخت هم ډیر ګران دی، ځکه یو ورځ نوي، دوی ورځ نوي، درې ورځ نوي، تر څو پورې کداسي حالات بیا راتله د دې د پاره چې مشرتابي همدغه شان په پلان کې ورته ولري، تر څو پورې چې زموږ ولس د ستونزو سره مواجه نه وي.
د جګړو څخه د سرحد د غزمنو سیمو اوسیدونکو وایي دوی ته د سرحدي پوسټو او مرکزونو لري په امن او خوندي ځایونو کې خارګوټي جوړ شي، تر څو په راتلونکو کې هم د ممکنه جګړو له زیانه ژغورل شي وي. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکو امیر محمد وویل
نموږه انده د دغو کارکونکو د مؤسسې د کارکونکو نه غوښتنه لرو چې موږ د پاره انده د پاره یو مشخص کارګوټه جوړ شي چې په غوږ کې د موږ سرپناوي، موږ د دغه د انده د دغو ستونزو د دغو د جګړېزو حادثاتو نه موږ په امن کې وو.
بلوري ته د سری میاشتې ځایي مسؤلین د بې ځایه شوي کورنۍ ستونزې ډېرې او سخت یادوي او وایي د پکتیا د سرحدي سیمو هوا سړه ده او د بې ځایه شوي لپاره باید د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو انتظام وشي. د سویل ختیځ زون د سری میاشتې ټولنې مشر سید وهاج الدین هاشمي وویل
په افغانستان کې یوه ډېر اوږدمهاله جګړه تیره شوې ده چې مهاجر هر وخت د ټولو نمخ کې سرپنا ته ضرورت لري، بیا د سرپنا نه وروسته هسې شانو ته چاغه تودوال ایراویلی په سیمه کې د منطقي ډیره یخی دي. نو که په دغه راتلونکو کې یو ډونر یا خیریه بنسټ حاضر شي چې د دې ته یو خوندي ځایونه جوړ کا چې هغه بدون د خیمو او بدون د کوټونه یو ښه اهمیت ولري.
یاد دی وی د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالۍ په ژمي کې سخت ساړه لري او په اکثر سیمو کې واوري کیږي چې له کبله په ځانګړي ډول بې ځایه شوي او بې وزله خلک له سختو ستونزو سره مخامخیږي. دا ډول کورنیو په بیا بیا له رسنیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو څخه د سوانګ توکو، تودو لباسونو، دوا درملو، خوراکي شیانو او د سرپناو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې روان بشري وضعیت هم تر ډیره پر ماشومانو ناوړه اغیز کړی دی. اکثره ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د کورنیو لخوا اړ ایستل کېږي چې کار وکړي، آن یو شمېر هم له دې امله له زده کړو پاتې کېږي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په پلمه مو له کارګرو ماشومانو سره خبرې کړې او دغه راز له یو شمېر کارپوهانو سره هم.
د کابل ښار واټونه او د واټونو په سر د کارګرو ماشومانو کیسې.
دلته موږ ژاړي خرڅ پلان کراچی چې
ګل پانه هغه چې په خبره یې د مور او پلار په غوښتنه ښوونځي ته نسي او ورته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ژاولې خرڅوي. دا لس کلنه ماشومه چې د کابل په بوتخاک څلور لارې کې د ژاولو یو ګرد وهلی ډبی په لاس کې دی. ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږ ژاولې خرڅوي پاکټ کې دوه لپې دزیر مور پلار مې ژاولې خرڅوي پلان یې کراچۍ چلی.
د احمد شاه بابا مینی ارزان قیمت اوسیدونکی 14 کلن بلال بیا په یو رستورانت کې شاګرد دی. وای د ورځې 100 روپۍ ګټي او همدې باندې خپل کور چلوي، ځکه په خبره پلاری سرطان ناروغي لري او کار نشي کولای او د کور د ګټې وټې هم بل څوک نشته.
ما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشه چې سرپرستی د کور په غاړه واخلي. دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې 100 روپۍ ماته راکوي.
تمیم بیا 12 کلن دی. لاسی کراچی لري او د کابل د تایمنیو پروژې له بازاره د خلکو سودا د هغوی تر کورونو رسوي. دا چې په خبره یې پلان نه لري او مور یې په کور کې خیاطي کوي او یوازې یو بل لزانه کوچنی خور لري، وای د ورځې تر 35 افغانیو کار کوي.
د ورځې 40 یا 50 روپۍ کار کوم. مکتب ته ځم لا تو تر 12 بجو پورې، بیا راځم دلته تر 9 بجو د شپې کار کوم. په کور کې د کار څوک نه لرو.
یو شمیر کورنۍ هم ویل ډېرې ناچارۍ د خپلو تنکیو ماشومانو لاس ته ناستې او د هیلې بل هر وری پر مخ تړل شوی دی. د کابل د کارتینه اوسیدونکې فاطمه وایي
ماشومانو پلار نه جوړ دی، په کور کې پروت یې کار نشي کوي. همدا ماشومان دي چې 30 روپۍ ګټي، بېګا ته واګوي چې وچه ډوډۍ راوړي خورو. همدا پیسې ګټي ژوند په تیرو چې دوه کارونه کې شي وکړو.
د ماشومانو د حقونو په نړیوال کنوانسیون کې چې افغانستان هم په 1994 میلادي کال کې ورسره یو ځای شوی دی، پر ماشومانو کار کول بندي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو په اړه دقیقې شمیرې نشته، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د تیر میلادي کال د فبروري په 12مه د دغه سازمان یوې غونډې ته ویلي و چې دا مهال تر 1 میلیون ډېر افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. د ښوونې او روزنې د برخې یو شمېر فعالین دا چې په افغانستان کې ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د زده کړو پر ځای کار ته لېږل کېږي، یو لوی بشري ناورین ګڼي چې په خبره یې ورځ بلې ته ژورېږي او جدي کېږي. د دې ډلې فروزان امیری ازادي راډیو ته وویل
فضا و بستر آموزش و تعلیم از سوی فامیل ها براشون مساعد نمیشه چون ضعف اقتصادی وجود
داره. کورونای لخورت د زدکړو او تعلیم زمینه نه برابرۍ کی فکر چې اقتصادي ستونزې دي او د کورونای لوبیتو خوراکي اړتیاوي دي. دوی خصوصا یا ان دولتي ښوونځیو ته د دوی د لیکلو زمینه نسی برابرولای. ان که یو ماشوم په داسې شرایط کې ښوونځي ته هم لاړ شي او هغه د ننګونو ډک محیط چې انتظار یې واسي او د خپلې کورنۍ د مالی ملاتړ په خاطر د لویانو رول لوبوي نسی کولای چې په آرام ذهن زده کړې وکړي، نو دا یو ډېر لوی بشري ناورین دی چې متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ ژورېږي او جدي کېږي.
یک بحران بسیار کلان بشری است که فعلا متاسفانه در افغانستان روز به روز عمیق‌تر میشه و جدی‌تر میشه.
ذکر د هر انسان اساسي حق دی، خو په افغانستان کې لته روت څه د پاسه څلورو کلونو راهیسې په ماشومتوب او ان لویوالي کې هم د حق لنجون اخیستل شوی دی. له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سربېره په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم جونې لشپګم ټولګي پورته ښوونځي ته لتګ منع کړی دی. کې لشپګم ټولګي د ډېرو فارغو شویو نجونو عمر له 13 کلونو کم دی، کوم چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ ماشومان ګڼل کېږي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د ماشوم حقونه بشري حقونه دي، دا حقونه نړیوال دي او ورباندې معامله نشي کېدی. د ټولنیزو چارو فعال او مخکې په کابل کې د یو شخصي روزنتون مسؤول مجیب لحاظم وایي کورنۍ او هم حکومت د ماشومانو په وړاندې مسؤول دي چې باید ورنه ملاتړ او پرمختګ ته یې زمینه برابره کړي.
کله یو خونه حاکمانو ته او د وخت مسؤلینو ته کار ده چې د ماشومانو په خاطر باندې ځانګړي پروګرامونه ولري، د هغوی ملاتړ وکړي. لبلې خو نه خپل کورنۍ ته دا ډیره زیاته مهمه موضوع ده چې دوی د خپل ماشومانو مرسته وکړي، د هغوی د نن ورځې کمې ګټې ته کې ننی، بلکې هغوی سره ملاتړ وکړي، د هغوی پاملرنه وکړي، د هغوی روزنې ته توجه وکړي.
د
نن د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ ده. دا نیټه ځکه په دې نوم نمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په دې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړی دی. د دې ورځې له لمانځلو موخه د ماشومانو اړتیاوو، جسمي او رواني روغتیا، زده کړو، امن او خوندي چاپېریال ته پام اړونه ده. داسې مال چې په افغانستان کې ډېری ماشومان له زده کړو محروم دي، جسمي او رواني روغتیا نه لري، ډېری دویان په خوارځواکۍ اخته دي او خوندي چاپېریال هم ورته نشته. آن ډېر شاقه کارونه کوي او یو شمېرو سره مخ کې د بېلابېلو رسنیو لخوا د زور زیاتي آن جنسي ځورونې پېښې هم راپور شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال محمد زید جان هغه مخکې رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې دوی په مرکز او ولایتونو کې کارګرو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي، خو د امریکا د متحده ایالاتو د کار نړیوال دفتر په 2023 میلادي کال کې ویلي وه چې افغانستان د ماشومانو د کار د بدو بڼو د له منځه وړلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو